د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دې وزارت یو هیئت د ډیورن کرښې په اوږدو کې د شته ستونزو په ځانګړي ډول پر افغان خاوره د پاکستان د راکټي حملو په تړاو د خبرو لپاره اسلام آباد ته ځي. د فساد په وړاندې د افغانانو د همغږۍ مرکز وایي له تروریزم وروسته اداري فساد د افغانانو لپاره لویه ستونزه ده او افغان حکومت تر اوسه په دې برخه کې جدي اقدامات نه دي کړي. د افغانستان د ورزشي خبریالانو فدراسیون وایي ورزشي ادارې د ورزش د ودې لپاره له خبریالانو سره لازمه مرسته نه کوي. دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره او د طاهر روشن په تخنیکي همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان ولسمشر د آسیا زړه یا د استانبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو په اوومه غونډه کې د ګډون په هدف نن مازدیګر د آذربایجان پر لوري روان شو. ټاکل شوی د افغانستان دفاع وزارت یو پلاوی نن اسلام آباد ته ولاړ سي څو د افغانستان پر خاوره د پاکستان له لوري د راکټ بریدونو په اړه له هغې وڅر خبرې وکړي. او د پاکستان د استخباراتو چارواکي وایي چې یوې امریکایي بې پیلوټ الوتکې د پاکستان په قبایلی سیمه کې د یاغیانو پر مرکز برید کړی او درې تنه یې وژلې دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر د آسیا زړه یا د استانبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو په اوومه غونډه کې د ګډون په هدف نن مازدیګر د آذربایجان پر لوري روان شو. د ولسمشر مړۍ څخه په یو خبر پاڼه کې راغلي چې محمد اشرف غنی به په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت او د سیمې د همکارۍ په اړه خبرې وکړي. د غونډې ته د آسیا زړه د پیاوړي سیمې پر لور د امنیت او اقتصادي اتصال نوم ورکړل شوی دی او د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د دوه ورځو لپاره ترسره کیږي. د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې ولسمشر به دغه دوه ورځنی سفر په ترڅ کې له آذربایجان سره څو تړونونه هم لاسلیک کړي.
همچنان در جریان سفر موافقتنامه ترویج و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری
دی وی د سفر پر جریان کې به د افغانستان او آذربایجان د مشرانو په حضور کې د دوړو هیوادونو اړوند مسولین د پنګونی د ترویج او متقابل ملاتړ د امنیتی او د قانون د تنفیذ د دوړو هیوادونو ترمنځ د هوایي خدماتو د همکاري په اقتصادي او تجارتی برخو کې د همکاري د لوړو زده کړو او پوهنی په برخو کې د دوړخیزو همکاري او موافقتنامه لاسلیک کړي.
در حضور داشته سران افغانستان و آذربایجان به امضا میرسد.
د آسیا زړه هیوادونو یا استانبول پروسه د افغانستان په وړاندیز د ترکیه په همکاري پیل شوې چې لومړی کنفرانس په 2012 کال کې په استانبول کې جوړ شو. د افغان حکومت اجرایی رئیس له تروریزم څخه د اغیزمنو هیوادونو وغوښتل چې له یو بل سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو او همغږۍ سره د دغې پدیدې په وړاندې هڅې ګړندۍ کړي. عبدالله د مشرانو په هغې غونډې کې چې په نوې ډیلي کې د هندوستان ټایمز په کوربتوب جوړه سوې وه وویلي چې د افغانستان پیغام واضح دی او هغه دا چې د شاه او بد تروریزم ترمنځ توپیر او یا د حکومتونو لخوا د تاوتریخوالي د ملاتړ موضوع له پامه غورځول به ناسمې پایلې ولري. ښاغلی عبدالله زیاته کړه:
at the forefront of the fight against tyranny and
دوی موږ د تر او استبداد سره د مبارزې په لومړی کرښه کې یو. هوټ مو کړی چې د طالبانو یا هر بلې ډلې یا جریان چې په هر نوم او نشان وي او دا ډول لیدلوري ولري د خپل خلکو دفاع وکړو. تکل سوی اجرایی رئیس د جمعې پر ورځ د شانګهای د همکارۍ د سازمان په شپاړسمه سرمشریزه کې د ګډون لپاره روسیې ته ولاړ سي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت یو پلاوی نن اسلام آباد ځي څو د افغانستان پر خاوره د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت د ستر درستیز رئیس ارکان دغه پلاوی مشري کوي.
نن د دفاع وزارت نه د ستر درستیز رئیس ارکان جنرال سیب ساری د یو هیئت په راس کې پاکستان ته ځي. اول ته خپل پاکستانی همتا سره د مجلسه لري د دې په خاطر باندې چې د خط ای خواته غوی انداختونه کوي د غی پاک ور سره خبري کوي.
افغان چارواکي دا کوي چې پاکستانی ځواکونو تیرونه سلګونه فایر راکټونه د کونړ پر سرحدي سیمه وشتل دي چې لکه بلې سلګونه کورنۍ له دغه سیمو بي ځای سوي دي. د وتر دې مال د افغانستان مهم خبرونه وسم څو سیمایي او نړیوال خبرونه لرو. زموږ شخص آزادۍ راډیو لري د پاکستان د استخباراتو چارواکو آزادۍ راډیو ته ویلي چې امریکایي بي پيلوټ الوتکې د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان په قبایلي سیمه کې د یاغیانو یو مرکز په نشکړې او درې تنه وژلې دي. د پکورم ایجنسی کې د حقانی شبکې د یو قومندان عبدالرشید پورې اړوند مرکز و چې نن په نشه سوی دی. پاکستانی چارواکي وایي معلومه نه ده چې په خپل قومندان نشید د بریټ پر مهال په دې مرکز کې وو که څنګه. تر اوسه د پاکستان حکومت رسمن څه نه دی ویلي او نه هم وسله والو یاغیانو په دې اړه تبصره کړې ده. په قزاقستان کې لسګونه کان کیندونکي اعتراضونه کړي او د خپلو معاشونو د ډیرېدو غوښتنه کوي. دغه کم کان کیندونکي د اعتراض په توګه د قرغندي په سیمه کې د مسو کان ته تللي ویلي دي چې تر هغو چې غوښتنه ونه منل سي دوی به له کار نه راونوځي. یو شمېر فعالانو د هغوی انځورونه پر ټولنیزو شبکو خپره کړي او پر حکومت یې انتقادونه کړي دي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دې وزارت یو هیئت د ډیورن کرښې په اوږدو کې د شته ستونزو په ځانګړي ډول پر افغان خاوره د پاکستان د راکټي حملو په تړاو د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته ځي. په همدې موضوع په ریپورت سربیره دا چې اسلام آباد ته به د دې نظامي افغان هیئت سفر څه نتایج ولري د سیاسي او نظامي چارو له کارپو محمد انور سلطانی سره مرکه لرو. کونړ ته هم زه او هلته مو د کونړ د اوسیدونکو په هغه پرله پسې شکایتونو یو وار بیا خبرو چې وایي افغان چارواکي دي د دوی په سرحدي ولسوالیو د پاکستان د بریدونو مخه ونیسي. دا فساد په وړاندې د افغانانو د همغږۍ مرکز ویل ترهګرۍ وروسته اداري فساد د افغانانو په وړاندې لوی ستونزه ده او حکومت تر اوسه پورې په دې برخه کې هیڅ اقدامات نه دي کړي چې په کار دي. که وخت د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم درسره شریکو. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اورئ چې په ایران کې د جنسي زده کړو نشتوالی د ایچ آی وی ایډز د خپرېدو سبب شوی. دوستانو بیا هم ستړي مشئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دې وزارت یو هیئت د ډیورن کرښې په اوږدو کې د شته ستونزو په ځانګړي ډول پر افغان خاوره د دې هیواد د راکټي حملو په تړاو د خبرو لپاره د پنجشنبې په ورځ اسلام آباد ته ځي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل د دې هیئت مشري چې یو شمېر جنرالان پکې شامل دي د ستر درسیز رئیس ارکان جنرال حبیب حساری کوي. اکرام الله اکرامې په اړه رپورټ لري.
ټاکل شوې چې د افغانستان د ستر درسیز د رئیس ارکان حبیب حساری په مشرۍ د دغه هیواد د دفاع وزارت یو پلاوی پاکستان ته سفر وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل یاد پلاوی به د پنځشنبې په ورځ هغه هیواد ته سفر وکړي او د پاکستان له دفاع وزارت سره به د ډیورن کرخې په اوږدو کې دغه هیواد لخوا د شویو سرغړونو په اړه خبرې وکړي.
نن د دفاع وزارت نه د ستر درسیز رئیس بی ارکان جنرال سیبی ساری د یو هیئت پر راس کې پاکستان ته ځي. اول ته د خپل پاکستانی همتا سره د مجلسه لري د دې په خاطر باندې چې د خط ای خواته هغوی انداختونه کوي د هغې په هکله ورسره خبرې کوي چې دغه بې شرمانه او بې مورد انداختونه پاکستانیان قطع کړي او د افغانستان په خاوره منی. البته د خط نه دې خواته دوی
د افغانستان د ختیځ ولایت کونړ امنیتي مسؤلینو له دې وړاندې ویلي چې د پاکستان د راکټي حملو په مقابل کې افغان امنیتي ځواکونه هم په بیلمثل عمل لاس پورې کړی دی. د نوموړي ولایت امنیه قومندان جمعګل همت یوه اونۍ وړاندې رسنیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په بیلمثل عمل کې د پاکستان څو پوځي پوستې په توپونو ویشتې دي. افغان حکومت له څو کالو راهیسې ادا کوي چې د افغانستان یو شمیر سرحدي سیمې د پاکستان د توپخانایي او راکټي حملو سره مخ دي. خو د کونړ والی وحیدالله کلیمزی یوه اونۍ وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان په وړاندې د افغان سرحدي ځواکونو له بیلمثل عمل وروسته په یادو حملو کې کموالی راغلی دی. دا سرګندونې داسې محل کېږي چې پاکستان تر اوسه د افغانستان په خاوره د توغندیو د توغولو په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي او نه یې هم مسؤلیت منلی. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې نائب منشي فیصل سمی وای پاکستان هیڅ کله هم په خپل حق ژمنو کې چې له افغانستان سره کړي ریښتینه نه دی پاتې شوی. خو نوموړی پاکستان ته د ډیورن کرښې په اوږدو کې د ستونزو د هواري په هدف د افغانستان د دفاع وزارت د پلاوي د سفر هرکلی کوي. دی وی لکه څنګه چې جنرال نیکلسن هم تیره شپه په خپلو خبرو کې وویل، پاکستان لا تر اوسه هم له تروریزم ملاتړ کوي او موږ ته ستونزې پیدا کوي. په هر صورت زه زیات خوشبین نه یم، خو په هر حال د دې ستونزې د هواري او پاکستاني لوري ته د شکایت سپارلو په هدف زه هغه هیواد ته د افغان پلاوي د سفر هرکلی کوم. خو د افغانستان دفاع وزارت پاکستان ته د ستر درستیز د رئیس ارکان د سفر د احتمالي نتایجو په اړه په ښکاره ډول خوشبینه نه ښکاري. د یادونې ده چې افغانستان تر دې مخکې هم په ګڼو نورو مسایلو کې له پاکستان سره خبرې کړي او هغه هیواد د ستونزو د هواري ژمنه کړې، خو د وخت په تیریدو دغه ژمنې یوازې ژمنې پاتې دي او په عمل کې نه دي ثابتې شوي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دې وزارت یو هیات د ډیورن کرخې په اوږدو کې د شته ستونزو په ځانګړې توګه پر افغان سرحدي سیمو د پاکستاني راکیټي حملو په تړاو د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته ځي. په دې موضوع چې اسلام آباد ته د دې هیات سفر څومره مؤثرې د سیاسي او امنیتي چارو له کارپو خغلی سلطانی سره مرکام لرو، خو مخکې تر دې نه چې دې مرکې ته ورشو د کونړ د خلکو د هغه شکایتونو په اړه رپورټ لرو چې پرله پسې له حکومت نه غواړي. د کونړ په سرحدي ولسوالیو دی د پاکستان د خوا د راکټي حملو مخه ونیسي او همدارنګه دی د ډیورن کرخې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د اغزونو تارونو د لګولو مخه هم ونیسي. نور حل سیمې د روح الله نوري په رپورټ کې اورو.
د کونړ مرکز او ولسوالۍ قومي مشران، دینی عالمان او ځوانان د پاکستاني پوځونو توپچی بریدونه بندول غواړي او وایي د پاکستان له لوري د ډیورن په فرضي کرخه د هیڅ ډول موانع جوړولو او منلو ته چمتو نه دي. مولوی نجیب الله حقیر وایي
تغزم تار خلاف یو او دا د افغانستان او پاکستان د سرحدي ولسونو لپاره د خیر او د ګټې سبب نه ګڼو.
استاد سید جمال وای د ډیورن په فرضي کرخه د کونډه تارونو او دیوالونو رغول د پولي دواړو خواته د پرتو قومونو د ویشلو په معنا دی.
دی خلکو همیشله پاره دا کوشش کړی چې د ډیورن دغه منحوسه کرخه چې دا د انګریزانو په خوخه کشوي ده نو دا پر رسمیت باندې وپیژني. ان شاء الله افغانستان مجاهد ملت دی، دا قسم کرخه دا دیوته اعتبار نه لري.
یو ماشوم چې د شلتن ولسوالۍ څخه د پاکستاني بریدونو په وجه مرکز اسد آباد ته راکړه شوې، خونځې هم تړل شوې، غواړي چې ډزې بندې شي او دوی خپل کورونو ته ستان شي.
نوم یې خیر الله د شلتن ولسوالۍ د چوګام درې نه راغلي د پاکستان د ګولو چلته ډزې بندې شي او موږ هلته کور نه شپ خیمو کې دیرو.
د خیر الله په څیر په سلګونو ماشومان له شلتن او هغو سیمو لوڅې په خیر راوتلي چې په کومو د پاکستان پوځ ډزې کوي. دلتا نصر پانالری او نه هم خونځه د کونړ والی وحید الله کلمزی ازادي رادیو ته ویل لکومي ورځ چې افغان ځواکونو د پاکستان په پوز متقابل ډزې کړي له هغه ورسته د پاکستانی وسکرو لخوا په بریدونو کې کمواله راغله ده او کومپلاوی چې لمشرانو جرګې را لګل شوی د خلکو ستونزې او شکایتونه ورسره شریک کړي دي.
شون جرګې د غپلاوی د کونړ د ولسونو سره د همدردی په خاطر راغله او مننه تر کوم چې د کونړ د ولسونو سره خپل همدردی وخودله. تقریبا ډیر کموالی راغلی په دغه مرمیو کې.
د مشرانو جرګې څخه د راغلي پلاوی مشر ډاکټر محمد اجان منګل ازادي راډیو ته وویل دوی د پاکستان د سرغړونو او توپچی بریدونو په اړه پوره معلومات ترلاسه کړي او د حکومت مشرانو سره به شریک کړي.
نو موږ په د خپل وخت وانه پیری خپل حل ځلې کوو ترسو د دې مشکلو ته د پای ټکی کېږدو. اوسنی زموږ نظام یوازې د پاکستان د مرمیو غنه د هغه دښمن چې زموږ په مختلفو ولایتونو کې یا سیمو کې لرو زموږ قوتونه په جنگ کې حالت کې دي. انشاءالله دا مشکل به حل کیږي.
خلک وایي پوره وکاله کیږي چې د کونړ په خاوره پاکستانی ځواکونه د توپونو درنې ډزې کوي، له ډیرو ژوند واخسته او بشمیره یې بې کور کړل. دلته ګڼ پلاوی له کابل راغلي ولس ورته خپل شکایتونه او ستونزې بیان کړي. هر پلاوی ولس ته سینه ډبولې چې ستونزې به یې هوارې شي، خو نه تر اوسه د پاکستان بریدونه بند شوي او نه هم د هغه بریدونو لامل خلکو ته پیدا شوی ستونزې حل شوې دي.
و موردل چې د کونړ خلک له حکومت نه د کابل چارواکو نه غواړي چې د کونړ په یو شمیر سرحدي ولسوالیو دی د پاکستان د راکټي بریدونو مخه ونیسي. تر دې مخکې مو په رپورټ کې واوریدل چې د دفاع وزارت وایي یو هیئت په همدې موضوع د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته ځي. د پوزي چارو یو شمیر کارپوهانم پاکستان ته د افغان امنیتي هیئت د تک پایلو ته ډیر خوشبینه نه دي او وایي چې پاکستان په تیرو وادو ته په کتو فکر نه کوي چې دغه ډول تګ راتک دی کومه مثبته نتیجه ورکړي. له دې ډلې یو هم محمد انور سلطانی دی، د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام ورسره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړي چې د افغان امنیتي هیئت تک ته څومره هیله مندي شته.
نو پاکستان د تل لپاره دوه مخه سیاست سیمه کې کړی دی او دغه دوه مخي سیاست ته په کتو باندې پاکستان نه دا هیله نه ځکه نشي کېدلی چې پاکستان دلته ګټې لري په افغانستان او هغه ګټې هندوستان د دوی په نظر باندې چیلنجوي او هندوستان وایي چې دلته ستراتیژي کوم د هندوستان زافر یو زمونږ سیاست د سوال لاندې دی. نو پاکستان دغه خپل مخو او ارمانونو په خاطر باندې نه غواړي چې دغه زور نقطې نه د خپل پخه لري کې او فشار راول د افغانستان د کمزوري او جنگ زپل حالت نه سوې استفاده وکړي. نو دا د پاکستان یو ځل حرکت نه شل د قرضې ستل دي څلور د دې درې د دې جناب ډاکټر صاحب اشرف افغاني تل دي او په لږونو سفرونه کته پوت شي دي. پاکستان څو چې هغه ستراتیژیک اونپونه تر ګوت شي نه وي پاکستان بدالو بکی
یعنی ستاسو په وینا باندې حکومت ډیپلوماټیکی لاره چې دا تقریبا د خبري نتیجه نه ورکې ستاسو په وینا نو حل لاره ست افغان دولت باید سو کی چې بل اخره
الله درځ افغان دولت باید د امنیت شورا تخپل ارپا تقدیم کړ د امنیت شورا درې هوادونه تقریبا په ځای کې افغانستان کې برحال پراتل فرانس او انګلستان او امریکا دا د دې ځای روان کی دا پاکستان ایونه اعلان شو جنگ پر وطن باندې تطبیق کړي دی غواړي او دغه اعلان شوی جنگ په ادرس باندې خپل ستراتیژیک قوم قوم باندې په زور قبلوي زموږ سیاسي واکداري او سیاسي استقلال د سوال لاندې راولي. نو امریکا چې ته د خط و نسبتي او هغه ته فشار پیرانه وړي زموږ په دیچینی حالت کې د افغانستان د اردو او د افغانستان د فوز صلاحیت او د جګړې څخه پیسې ولول حالت کې دی ځکه افغانستان په شونو جګړو کې هغه د پاکستان لخوا تمویلېږي مصروف دی. نو امریکا یوازنی هیواد دی او انګلیس یوازنی هیواد دی فرانسه یوازنی هیواد دی چې ملل متحد کې امنیت شورا کې ځینې سړي په خپل باندې پاکستان نماینده ته د مهندسي وکي او نو د افغانستان د ولسونو او د قومونو روندو د ماشومانو د مرګ جوړ خلاص واخلي.
یعنی ستاسو هدف دا دی چې امریکا باید په پاکستان باندې فشارونه زیات کړي ترسو په افغانستان باندې دا کوم راکټي بریدونه چې دوی کوي دته د پټ کې کېږي
دا امریکا د کومک نه په غیر بالکل ناممکن نه پوهېده چې امریکا هم په یو لاس کې هم پاکستان نیولې بل لاس کې افغانستان نیولې دی او خپل لوبه د امریکای په لاس کې دا ځین دا چې موږ نظامی قوت دومره نه دی په موږ ټول دی ته په شوه ځان کې قرار لرو. نو که امریکا موږ ته یاد دی دغه راکې په حساب لری توپونه راکې لری وشتونکي توپونه راکې او موږ ته د بمبار تری دا چې دا موږ نشي دغه هدف په هغه کې وولو چې کوم دی نټه ده کېږي موږ هغه طاقت نه لرو خپل موږ ورور دی هغه باجوړی دی هغه ممن هغه فریده دی هغه سواتی دی. نو دغه مشکل یوازې امریکا حلولی شي زمونږ د هیواد اوسنی حالت ته جوابګو نه دی.
محمد انور سلطانی د پوزي چارو کارپو دی چې پاکستان ته د افغان امنیتي هیئت وروستي سفر ته ډیر خوشبینه نه ښکاري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اداري فساد د ترهګري وروسته د افغانانو په وړاندې دویمه لویه ستونزه ده. دا خبره د فساد په وړاندې د افغانانو د هماهنګۍ مرکز کړی ده. د دې مرکز چارواکو په کابل کې د فساد سره د مبارزې د ملي کانفرنس په ترڅ کې د غشان انتقاد وکړ چې د فساد ضد مبارزې په برخه کې د حکومت اقدامات تر ډیره نمایش شي. محمد حدیث پردیس نه یې تفصیل اورو.
د افغان حکومت لوري د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د شته انتقادونو په دوام افکا کې د فساد پر وړاندې د افغانانو د همغږي مرکز وای په یاده برخه کې د حکومت اقدامات د قناعت وړ نه دي. دغه مرکز جایویری صداقت علي زیاده پنځشنبه پر ورځ په کابل کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د ملي کانفرنس په څنډه کې ازادي رادیو ته ویل تروریزم وروسته فساد د افغانانو لپاره لوی ننګونه ده خو حکومت یوازې په نمایشي اقداماتو بس نه کړي.
د کانفرنس دا هدف دا ده چې خلکو ته بیا وریاد کو خصوصا حکومت چارواکو ته ملي نوټل د فساد وسم په افغانستان کې ټروریزم یا ترګرۍ نو ورسته فساد یو جدي مشکل ده. په زید دی چې یو قانون جوړ کړي د فساد خلاف مبارزه یو قانون جوړ کړي دوی بیا مغه یو پالیسی جوړ کړي چې هغه خپلې نیمګړتیاوې لري منګ راځي نو دوی کړي دي.
له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د فساد پر وړاندې د اروپایي ټولنې په دریم کلنی کانفرنس کې ویلي چې په حکومتي ادارو په ځانګړي ډول په امنیتي سکتور کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې لاسته راوړنې د قناعت وړ نه دي. ښاغلي غنی دغه شان ویلي په میلیاردونو ډالره تخنیکي مرسته په هغو کسانو مصرف شوې چې د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره یې پیاوړې ارادې نه درلودي. د اداري فساد پر وړاندې مبارزه هغه څه دي چې نړیوالو هم په وار وار له افغان حکومته غوښتنه کړې. خو افکا کې د فساد پر وړاندې د افغانانو د همغږۍ مرکز بیا وایي حکومت غواړي په یاده برخه کې یوازې په نمایشي اقداماتو ولس تیر باسي. په ورته وخت کې د افغانستان لویه څارنوالي وایي دا چې له یوې مخې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د حکومت په اقداماتو سترګې پټېږي دا له انصاف نه لرې خبره ده. د دغه ادارې ویان جمشید رسولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اقدامات بر مردم افغانستان کاملا قابل محسوس بوده. اگر ما بیاییم
د فساد په وړاندې د حکومت اقدامات خلکو ته محسوس دي، خو که موږ په ټوله کې د ملي والی حکومت او په ځانګړي ډول د لوی څارنوالۍ او د فساد په وړاندې د عدلي او قضایي مرکز پر اقداماتو سترګې پټې کړو، زما په نظر دا به غیر عادلانه او له واقعیت نه لرې وي. ښاغلی رسولي که څه هم دا مني چې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې لا ډېرو اقداماتو ته اړتیا ده، خو وایي ښه ده چې څارونکي بنسټونه د انتقادونو پر ځای خپلې اصلاحي طرحې له دوی سره شریکې کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادی رادیو نه اورئ. اوس هم یو بل رپورت ترازو او دا هم د سیمې او نړۍ په اړه یو رپورت دی. رپورټونه وایي چې په ایران کې د جنسي زده کړو نشتوالی په دې هیواد کې د ایچ آی وی ایډز د ناروغۍ د ډیر خپرېدو سبب شوی. په ایران کې په ایچ آی وی ایډز اخته کسانو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. رپورټونه وایي د دې ناروغۍ د خپرېدو لوی لامل جنسي اړیکې دي، خو حکومت د دې ناروغۍ د خپرېدو پړه د پیچکارۍ له لارې پر کارېدونکو نشه یي موادو اچوي. ملالې بشیر د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته رپورټ مهم ټکي دراوړي.
د تهران په یو بیوزل سیمه کې چې په نشه یي توکو روږدو او پلورونکو کسانو لپاره مشوره ده، د رواني ناروغیو ډاکټره عاطفه عظیمي د یو بل لاروي له ګوتې وینه اخلي. دا هلته نږدې کار کوي چېرته چې پر یوه لوحه په انګلیسي او فارسي ژبه له خلکو غوښتنه سوې چې د ایچ آی وی ایډز په اړه دي وړیا معلومات ترلاسه کړي. خدا او د دې همکاران اندیشنه لري چې ایچ آی وی ایډز نن سبا یوازې د هیروینو د پچکاري په شریکه کارولو نه انتقالیږي. د اسوسییټډ پریس د دغه راپور له مخې په ایران کې د ایچ آی وی ایډز ناروغي د جنسي اړیکو له لارې زیاته خپره شوې ده، په ځانګړي توګه په ځوانانو کې. چارواکي وایي ډیری هیڅ خبر نه وي چې دوی په دې ناروغي اخته دي. همداراز د ایران په اسلامي دولت کې د دې موضوع په اړه نارامونکې پوښتنې راپورته سوي دي، ځکه په دې هیواد کې له واده د باندې جنسي اړیکې ممنوع دي او هغوی چې دا کار کوي له سختې سزا سره مخامخ کیدای سي او توقیف کیدای سي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور زیاتوي ځینې کسان په ایران کې د جنسي اړیکو پر وړاندې د منفي چلند په اړه علني خبرې کوي او غواړي د جنسي اړیکو او ایچ آی وی ایډز اړوند معلومات خلکو ته ورکړي. د حکومت د اټکل له مخې د ایران په 80 میلیونه نفوس کې شپږ شپېته زره کسان د ایډز په ناروغۍ اخته دي، خو شاوخوا دېرش زره یې نه دي خبر چې دا ناروغۍ لري. د امریکا حکومتي ارقام بیا ښیي چې په ایران کې 11 لکه کسان په ایډز اخته دي، خو په هرو اوو کې یو په دې اړه نه دي خبر. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې په ایران کې تر 50% زیات کسان چې ایچ آی وی ایډز ناروغي لري له 21 څخه تر 15 کلونو عمر لري، او د هغو کسانو شمیر مخ پر زیاتېدو دی چې د جنسي اړیکو له لارې ورته دا ناروغي انتقال شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور وایي چې په ایران کې له واده پرته جنسي اړیکې غیر قانوني دي، او د ایران ملایان تل د جنسي اړیکو پر ضد تبلیغ کوي چې دې کار د جنسي اړیکو په اړه ځوانانو ته د معلوماتو مخه نیولې او هغوی د جنسي اړیکو یا داسې ناروغیو لکه ایچ آی وی ایډز په اړه معلومات نه لري، ځکه په کورنیو او ښوونځیو کې ځوانانو ته جنسي زده کړې نه ورکول کیږي. حکومت د ایډز د خپرېدو پړه پر نشه یي توکو اچوي چې د پچکاري له لارې اخیستل کیږي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rfeerl.org.
د افغانستان د ورزشي خبريالانو فدراسیون وی ورزشي ادارې د ورزش ته ودی لپاره له خبريالانو سره لازم مرستنه کوي. د دې فدراسیون مشر ساهر زلان د ورزشي خبريالانو دوهم کانګرس چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې جوړ شوی وویل خبريالانو د افغان لوبغاړو بریاوې تل خلکو رسولې خو اړوندې دارو ورسره لازم همکاري نه ده کړې. سباون کاکړې پاړه ریپورت لري.
د افغانستان د ورزشي خبريالانو د فدراسیون رئیس له ورزشي ادارو غوښتل چې په دغه هیواد کې د ورزش د ودې په هدف له خبريالانو سره لازمه همکاري وکړي. سایر ځلان د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ورزشي خبريالانو دوهم کانګرس ته په وینا کې وویل چې ورزش د افغانستان ویاړ دی خو په رسنیز برخه کې ورته کمه پاملرنه شوې ده.
افغانستان لکه څنګه چې په ورزش کې یو تازه دمه هیواد دی، نوې موږ په ورزش کې مخته ځو. په خبريالۍ کې او په ورزشي خبريالۍ کې بیا بيخي تازه دی. دومره وخت لانه کیږي چې موږ هغه د ورزشي خبريالۍ نبوغ ته ورسیږو او په پوره معیاري توګه باندې خبريالۍ وکړو.
شغل ځلان وای په ولایتونو او مرکز کابل کې ورزشي خبريالان د اړوندې ادارو له نه همغږۍ شکایت لري چې دوی به تر دې وروسته تر دولتي چارواکو ورسوي. خو د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه بیا ورزشي خبريالانو سره د نه همکاري خبر ردوي. د دې کمیټې د خبرونو د څانګې مسؤل عاطف محبوبي ازادي راډیو ته وویل دوی تل رسنیو او ورزشي خبريالانو سره همکار پاتې شوي، خو په خبره د ورزشي خبريالانو ګډون د دوی په پروګرامونو کې کم رنګ دی. د افغانستان د ورزشي خبريالانو فدراسیون په 2013 میلادي کال کې خپل فعالیت او همدغه شانې د ورزشي خبريالانو د نړیوال سازمان غړیتوب هم خپل کړ. د فدراسیون د غړو په باور دوی په بیلابیلو ورزشي برخو کې د خبريالانو د روزلو او مسلکي کولو هڅه کوي او په همدې هدف په لسګونه خبريالان جذب کړي دي. په ورته وخت کې د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار بیا یادې غونډې ته په خبرو کې خلکو ته د افغان لوبغاړو د بریاوو، ستونزو او حل لارو په رسولو کې د خبريالانو رول مهم وبلی. وی ویل چې په کار ده چې له دوی سره پوره همکاري وشي. شغلی مسلم یار وایي د افغانستان ورزش کله کله تر سیاسي فشار لاندې وي، خو خبريالان او بې طرفه هڅې کولای شي دې هر څه ته سم لوری ورکړي.
ورزش او د ورزش ادارې کله کله سیاسي شي، د سیاسيونو قرباني شي، ورزش مو د خاور لاندې شي، د ورزش اتلولي مو په قومي او سمتي ټبر وویشي. او دا نمونه ډیر شته ک تعهد د ورزش مسولین وسپاري. موږ مجلس ته سنا به ان شاء الله په ډیره مینا او اخلاص هر نوع فشار سیاسي چې دوی په مقابل کې راځي دفاع وکړي.
د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت بیا له ورزشي خبريالانو سره د هر ډول مرستې ژمنه کوي، خو سپارښتنه کوي چې ورزشي خبريالان دي د افغانستان د دودیزو لوبو ته هم کار وکړي. د یاد وزارت سرپرست او د ځوانانو چارو مین کمال سادات غونډې ته په خبرو کې وویل د افغانستان ځینې پخوانۍ لوبې مخ په ورکېدو دي چې ورزشي خبريالان یې په خپل کار او هڅو سره ژغورلی او بیا راژوندی کولی شي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو لا پیغامونو
خوروزان خیر بجوزیجان دا ولایت دا پری خوراسان پر دا غر مرس پا جرا و مخلوق پراتیو دا یخ کلاس اسکی پا سیمو که کار کو نه د سوانګ سیلرو، نه د سسنګ سیلرو، نه د پریوتنګ سیلرو. زموږ خایس دغه دی چې زموږ په شپه شل پنځه ویشت کنا په یوه سمندرو کې موږ په خاورو باندې څښو، نه د زموږ د کوټو تړونه راته نیولی، نه د اوبو، نه د خوراک، نه د ډوډۍ، نه د خیمو. په دا یوه میاشت دوه میاشتې موږ دلته راغلي، نن په سبا، نن په سبا باندې موږ ته وعدې را کوي. تر دا ننه پورې موږ در بردار لږ سر لږ پسې اوس چې زه دلته ګرځو زموږ غمخوري هیڅوک هم نه کوي. والد د زیجان هم دی، دلته د کوچیانو مشر هم دی. دا زموږ ستونزې باید زه سره حل شي. سلام و احترام.
سلام علیکم، زه اجمل غزنی ولایت مکر والا سالی نه خبرې کوم. مکر والا سالی کې شبکې کار نه کوي، انسانان کار نه کوي، د شپې او د ورځې د شپې خو ګر سره کار نه کوي، او د ورځې چې دی بیا د طالبانو خوښه وي کار کوي، که د طالبانو خوښه نه وي بیا کار نه کوي. همدا رقم شبکې مو څه کوو، انسانان مو څه کوو چې د طالبانو خوښه وي او کار کوي، چې د موږ خوښه وي کار نه کوي.
السلام علیکم، زه رفیع الله د لغمان ولایت نه اندړ خبرې کوم. د مرکز نه پیغام پیدم چارواکو ته او وزیر د معرف ته. زه یو محصلم په درمالمین کې، په هیڅ وخت کې معلمان سمپو ته حاضر نه راځي،
او اس وقت کے معلمان ناراضی سم پوتا دے منگ دا درس ور کی یونیم ز شاگردان اسو من ہر وقت رازو خو معلمین ناراضی مسلکی استادان نہ لرو او خدای وو کی دما پیغام چاروا کو دا وزیر د معرفت نشر کی و سلام به احترام سلام علیکم
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ
دا د ازادي رادیو د دوستانو وخت په افغانستان کې د ماخم څلور نیمه بجې شوې ور بیا په موکې د افغانستان سیمه ونړې د مهمو خبرونو سرټکو ته ل فریبا ظاهر نه اورو
د افغانستان ولسمشر د آسیا زړه یا د استانبول پروسې د بهرنیو چار وزیرانو په اوومه غونډه کې د ګډون په هدف نن مازدیګر د آذربایجان پر لورې روان سو. د ولسمشر مڼې څخه پای و خبر پانه کې راغلی چې اشرف غنی به په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان د وضعیت او د سیمې د همکارۍ په اړه خبرې وکړي. د افغانستان، ایران، پاکستان او د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری استازي نن په ترکیه کې د افغان کډوالو پر ستونزو غږیږي. د دغې دورزنی څلور اړخیز غونډې مشري افغانستان کوي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د غونډه به د افغان کډوالو پر ستونزو او د کډوالو په برخه کې د نړیوالو مرستو پر څرنګوالي متمرکزوي. تکل سوی د افغانستان دفاع وزارت یو پلاوی نن اسلام آباد ته ولاړ سي څو د افغانستان پر خاوره د پاکستان له لورې د راکټي بریدونو په اړه د هغې واد له چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د دغه وزارت ستر درستیز رئیس ارکان جنرال حبیب حصاري د دغه پلاوی مشري کوي. په کاپیسا کې د ځنګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې دوه ملکي وګړي وژل شوي دي. د کاپیسا چارواکي وایي چې د عملیاتو رښ په وخت شوي دي چې له وسلوالو مخالفینو سره د نشټو پر مهال ملکي کسان وژل شول. د پاکستان د استخباراتو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې یو امریکایي بی پیلوټ الوتکې د پاکستان په قبایلی سیمه کې د یاغیانو یو مرکز په نښه کړی او درې تنه یې وژلي دي. د پاکورم ایجنسی کې د حقانی شبکې د یو قومندان عبدالرشید پورې اړوند مرکز و چې نن په نشه سوی. پاکستانی چارواکي وایي معلومه نه ده چې په خپله قومندان رشید هم په دې مرکز کې وو که څنګه. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي په سوریه کې د امریکا په مشرۍ تلاف تورن کړی چې په دې هیواد کې له داعش څخه په نیول سوو سیمو کې چې د دوی تر کنټرول لاندې دي د سیمه ییزو حکومتي ادارو په جوړولو سره د دې هیواد د ویشلو هڅې کوي. او په قزاقستان کې لسګونه کانکیندونکو اعتراضونه کړي او د خپلو معاشونو د ډېرېدو غوښتنه کوي. دغه کانکیندونکو د اعتراض په توګه د قرغندي په سیمه کې د مسو کان ته تللي او ویلي دي چې تر هغو چې غوښتنه ونه منل سي دوی به له کانه راونوځي.
دوستانو اوس هم یوسف خان زدران له څو سپورتي خبرونو سره
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان دریو لوبغاړو په انټر کانټینټل کپ سیالیو کې د متحده عربی اماراتو پر وړاندې سلیزې جوړې کړې. احسان الله جنت، رحمت شاه او اصغر ستانکزی هغه درې لوبغاړي دي چې د افغان لوبډلې د بریا په هدف یو پر بل پسې 144، 103 او 114 منډې جوړې کړې دي. افغان لوبډلې په لومړۍ پاڼه کې د نه لوبغاړو په سجدو 515 منډې جوړ کړې او مقابله لوبډلې منډو جوړولو ته راو بلله. په نورو افغان منډه جوړونکو کې راشد خان 40، محمد نبی 29 او افسر زازی 50 نه سوزیدلې منډې وکړې او په دې سره یې د اماراتو لوبډلې ته لوړ هدف وټاکو. افغان لوبډله چې اوس مهال د انټر کانټینینټل کپ سیالیو د نمرو د جدول په سر کې ځای لري د دې سیالۍ په ګټلو سره به د دوی لوبو د بریا کپ هم ترلاسه کړي. د افغانستان د ورزشي خبریالانو فدراسیون د ورزشي خبریالانو دویم کانګرس غونډه رابللې ده. دا غونډه چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې پکې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو او مرکز کابل څخه لسګونو ورزشي خبریالانو، دولتي چارواکو او د ورزشي ادارو مسؤلینو برخه اخیستې. د ورزشي خبريالانو د فدراسیون مشر سایر زلان دی غونډه ته ویل د دې اجماع هدف دا دی چې خبريالان خپل ستونزې تر مقامات ورسوي او په دې وغږیږي چې افغان خبريالان د افغانستان د ورزش د پرمختګ لپاره څه کولای شي. او د 2013 فوټبال د نړیوال جام اتلولې د ګټلو لپاره د لوبو مهالوېش اعلان شو. دا نړیوال جام چې دراتلونکي میلادي کال د جون په 14مه پیلېږي د جولای تر 15مه نیټه دوام کوي. د فیفا یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون د ویپانې لمخې د دې جام د ګټلو لپاره ټولې څلور شپې ته لوبې ترسره کیږي. د فوټبال راتلونکي نړیوال جام په روسیه کې دی او ټاکل شوی 2 دیرش هیوادونه یو لوبل سره سیالي ترسره کړي.
دوستانو سپورتي خبرونه مو اوریدل. مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو چې یو د ماشوم د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام دی او بل هم کور کړي، د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. د ګرمسیر امنیې قمندان وایي ډېر زر به د هغه سیمو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي چې په تېرو کلونو کې له لاسه وتلي. د ګرمسیر خلک هم د حکومت نه د امنیتي ساحې د پراختیا غوښتنه کوي. دا چې ګرمسیر کې نورې څه خبرې دي، د هغه راپور څخه یو درته خبرو چې زموږ همکار د ګرمسیر ولسوالۍ نه رالېږلی د الیاس تایی رپورټ اورو چې د موټر په غږ پیلېږي.
دلته بیا برعکس د اموی ټانګونو او عادي موټرونو څخه استفاده نه کیږي، ځکه د ګرمسیر لریګونو هر ډول وسایل نسی تیرېدلی. نو پولیس او نور امنیتي سرتیری د هغه ګرندیو او سپکو موټرونو استفاده کوي چې په سیمه کې قاچاقبر د یاد رګونو څخه د خپل مال د تیرولو لپاره استفاده کوي. موږ د یو لوکسل کورولا موټر په واسطه ګرمسیر ته ولاړو. که څه هم د ناامنۍ له امله د ګرمسیر په داخل کې ځینې لارې بدلې شوې دي او د عمومي لارو نه استفاده نه کیږي، خو ټک او ټوک نسته او خلک نسبت نورو سیمو ته د آرام احساس کوي. د ګرمسیر خلکو راته په یوه واړه بازار کې ول کله کله پر پوستو جګړې کیږي، ساحه تنګ ده او د حکومت نه د عملیاتو او ساحې د پراخوالي غوښتنه کوو.
د خلکو دا غوښتنې دي چې امنیت ورسره شي او عملیات ولاړ شي، مخته عملیات وکړي، ولسوالي په امن کې شي، ولسوالي آزاد شي. اوس خو یو کیلومتر باندې مخالفین دي، موږ نه شو کولی چې خواته ولاړ شو. ټک ټک دی
امنیتي وضعیت ډېر ښه دی. موږ د حکومت سره دا غوښتنه لرو چې لږ پر مخ ولاړ شي او زموږ بازار جوړ شي او موږ د خپل کار نظامه ورکړو خپل کار وکړو.
دمګړې شاوخوا څلور تر 50 کیلومتر مربع پورې ساحه چې بازار او لژنورې مسکونی سیم پکې شامل دي د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي. د ګرمسیر امنیه کمانډان سمونیار عبدالرؤف فیضی وایي دوی هر اړخیز پلان جوړ کړی دی، هغه منظور شوی دی او ډیر ژر به په هغه سیمو کې عملیات وکړي چې د شاوخوا سیمو د خلکو لپاره نامنی جوړ کړی
دی. دا وسم ان شاء الله هغه سیمې چې د لاسه وتلې دي ډیر ژر به بیرته دولت په غوښتنې کې حکومت په سیاغه باندې کې به بیرته خپل لاس سره خلک خود دې خلک سره ډیر په عذاب دي. نو ټول خلک هم زموږ سره همکار دي، دا وسم خلک په دولت باندې اعتماد لري او زموږ سره همکار دي او د دوه خلکو نامشروع غوښتنې په یوه صورت دی معنا لایم نسی. په دې خاطر چې پیسې د دوی څپاړي او د دوی ډوډۍ د دوی څپاړي د دوی کورونه څنګه کړی دي، د دوی د کوروڅ استفاده کوي، یالته د دوی د مؤمنانو اجزو د بغلوڅ تر پوسټو باندې ټکان کوي.
دول مرتهم په وار وار خلګو مراجعه کړي دا د عملیاتو غوښتنه کوي. هغه د ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه په کمربندي سیمو کې ماینونه ډیر کړل سیوی دي او د ډیرو خلکو کورونه په سنگرونو اوشتري. ویل کېږي دامګړی د ګرمسیر نږدې 95 سلنه سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي. دا ولسوالي چې د لشکرګاه په جنوب کې موقعیت لري د هلمند د دریو برخونه یو جوړوي. ویل کېږي ځکه نام نه دا ډیرې سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي چې د پاکستان سره پر ګډه پوله پرته ده او وسلوال د پولې هاخوا دې غاړې ته اسانه تګ راتګ کولای شي. محمد الستای د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې د هغو ماشومانو پر ژوند خبرې کوو چې په مختلفو ځایونو کې په سختو کارونو مصروف دي. د خبرونه میلمانه مو د سیاسي دفتر کارکونکو اغلی اقلیما حکیمی ده چې په همدې اړه ورسره بحث کوو. که تاسو په لومړي سر کې دا راته ووایئ چې کومو کارونو ته شاقه کارونه ویل کېږي چې هغه ماشومان کوي؟
شاقه کارونه هغه کارونه ده چې توان او قدرت له ماشوم نه خارج وي، هغه شاقه کار ویل کېږي.
یعنی هغه کارونه چې مثال په کابل کې نن سبا ماشومان کوي یا په نورو ولایتونو کې د شاقه کارونه دي
چې په سره کې سخت کار لکه موټر جوړونکي داسې کارونه ډیر ثقیل ده. هغه کارونه چې ډیر ثقیل وو هغه نشي کولای، هغه شاقه کارونه.
ولی ماشومان راځي شاقه کارونه کوي یا داسې کارونه چې دا غوي لټوانه پورته وي؟
زنه مایندې او پلرونه ده چې خپل ځان په زحمت نکوي، خپل ماشومانو ته تشویق کوي چې هغه ورشه او دوده ته خپل نور شیانو چې ماشومان پکې ضرورت وي هغه راولي.
ان لدی ور هاخوا یو ستونزه به دا هم وي کنه چې مثال ځینې ماشومان په کورنۍ کې د څوک نه لري چې هغه ته کار وکړي،
ډیر لیک ده او نور ډیر مایند یو پلرونه ست چې خپل کولای شي نکوي، خپل ماشومان تشویق کوي چې هغه ته کومک کوي، هغه ته ستونزه رافکي.
خو ګوره تاسو وایئ چې ډیر کم دی، ګوره په افغانستان کې دا څو لسیزو جګړو راهیسې ډیر زیات خلک په دغو جګړو کې له لاسه ورکړل کنه، خپلوان یا مثال داسې کسانو چې هغوی هغه کورنۍ ته میلوله کنه، هغه یوه وجه سوه چې ماشومان راووځي. که تاسو وګورئ په دې ښارونو کې چې له کوم ماشومان سره موږ لیدلي او مراکم ورسره کړي، ډیری هغه ماشومان دي چې دوی کور کې سرپرست نه لري. یعنې موږ داسې ماشومان نه دي لیدلي چې هغوی ووایي چې مثال پلار مې شته دی، یا هغه کوي هم وایي هغه هم کار کوي، خو هغه نه بس کوي ځکه زه کار کوم.
شته، صحیح خبره ده. ډیر مهم دا ده چې ماشومان ډیر ده چې کورنۍ ناناور نه لري، هغه شاقه کارونه کوي، ډیر زیات ده. تر اوسه پورې چې د وزارت کار او امور اجتماعي 1,200,000 ماشومان چې مشاقه کارونه کوي، پلار او مور نه لري، هیڅ څوک نشته هغې سره، هغه کار کوي، خپل نور کورنۍ فامیل نور ماشومانو ته کومک.
که دا راته ووایه چې په افغانستان کې اوس مهال څومره ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي؟
په تایید وزارت او کار امور اجتماعي کې 1,200,000 ماشومان ده چې په سرک باندې شاقه کارونه کوي.
که دا داسې کارونه وي چې یو ماشوم ناست وي د سرک په غاړه ژاولې خرڅوي، دا هم په شاقه کارونو کې تاسو ور حسابوي؟
نه خیر، نه. ځینې مهال شته چې هغه هم نشي کولای چې هغه کارم کوي، چون ماشوم ده، هغه ماشوم ده، نشي کولای چې هغه هم سرته ورسیږي.
هغه کارونه چې سیاسي د دغو ماشومانو لپاره کړي دي، که د هغو په اړه معلومات راکړي چې هغه په کومو برخو کې وو او څومره موثر تمام شول؟
سیاسي د ماشومانو د آموزش او پرورش په اکله ډیر کارونه کوي، د متخلف له قانون نه ډیر کارونه کوي. ماشومان چې د قانون نه متخلف وي، هغې سره په مرکز او اصلاح کې وکیل د سیاسي له طرف نه نیول شوی و، هلته هغې سره کار.
یعنی هغه ماشوم که چېرې یو خلاف کار وکړي، اغلا وکړي یا بل څه، بیا هغه تاسو مدافع وکیل ورته ټاکئ چې قضیه مخکې
یوسئ؟ بلکل صحیح.
له دې ورهاخوا نورې مرستې هم کوي له دغو ماشومانو سره؟
مرسته چې هغه ماشومان چې تعلیم او تربیه نه کوي، سیاسي یو شمېر کورسونه چې د کابل د نوایی سته چې هغې د آموزش سری په نامه کې هغې سره کار کوي چې هغه زر تر زره آموزش او پرورش شي، بیا خودکفا شي، فامیل سره مرسته.
دغه تاسو وویل چې زده کړې ورکوي ماشومان ته، دا په کومو برخو کې دي؟
په ټولو د کابل نوایی ده.
نه، مقصد مې دا ده چې مثال تاسو ماشومان ته څه ور زده کوئ؟
په یو سال کې 2 کلاس وای.
یعنی 2 صنف په یو کال کې؟ په شپږو کالو کې له ښوونځي فارغېږي.
له ښوونځي نه فارغ شي.
بیا دغه اسناد یې منل کېږي؟
او اسناد یې منل کېږي، کولای شي چې خپل ځان کومک.
تر اوسه سیاسي له څومره ماشومانو سره مرسته کړې ده چې د هغوی ژوند بدل شوی وي؟
تر اوسه پورې ما ته ارقام نه دی ویل کېږي، څو کالونه کېږي چې هغې آموزش او پرورش په برخه کې کار کوي.
په هغو ساحو کې چې هغه نام نه دي او هلته جګړې روانې دي، هلته هم د ماشومانو لپاره تاسو کار کوئ؟
شته، ټول کابل او نور پروان ده، په حساب مناطق دوردست است.
لره پراتی سیمی دی؟
او لره پراتی سیمی که دیر کار کهی ده آموزش او پرورش په برخه او ده متخلف لقانون سخه.
اوس مثال هلمند که ماشومان دیال تشاقه کارونه دیر کوي، کوکنار پیراتولهی نور کسی کنه، حالتا مثال تاسو کار کرده؟
تر اوسه پوری نه.
ولی؟
آینده انشالله کوشش کهو چه حالتا
تر اوسه تللی نه که داده چه ده کار زمینه حالتا در تا برابره نده هاگه ماشومان چه شاقه کارونه وی اغرا طول کرده وی روزه؟
تر اوسه پوری ده سه موقعی نده برابرش.
که داره توی چه ده هاگه ماشومان لپاره چه اوس شاقه کارونه کوی حکومت چه کردی دی یا نوری مرستندو یا اداری دی هاگه چه کم کارونه کردی دی، آیا ده بسنه کوی؟ یعنی نه هاگه ماشومان یو کم شوی دی چه شاقه کارونه کوی؟
پا دی اکلا ده موینیت وزارت کار او امور اجتماعی او یونسف په دې برخه ډیر کارونه کوي چې د محافظتي اطفال په برخه ډیر هغې سره مرسته کوي چې هغې خودکفا شي، بیا له شاقه کارونه خلاص شي.
که تاسو وایئ که چیرې دوی مرسته کړې ده نو بیا هم ولې موږ هره ورځ له هغه ډېر ماشومان په ښارونو کې وینو چې هغوی ډېر سخت کارونه کوي؟
یو شمېر کسان شته چې هغې بالکل عادت شوي ده همداسې کار. یو شمېر کسان صحیح خبره ده چې ضرورت لري، یو شمېر کسان په همدې خبره کې چې په سړک باندې کار کوي، ثقیل کارونه کوي، خپل فامیل کورنۍ کومک کوي، یو شمېر نور عادت شوي ده.
هغه ماشومان چې غواړي د سیاسي له خدمتونو ګټه پورته کړي، دوی اوس مهال په شاقه کارونو مصروف دي، دوی څنګه کولی شي چې سیاسي ته درشي او له دغو خدماتو استفاده وکړي؟
کولای شي چې زمونږ تاسو ته وایم چې کورسونه ډېر دي په ټول کابل کې، کورسونه
د کابل په کومو ځایونو کې دي؟ مثال زه په یوه ساحه د کابل کې اوسم، ماته د معلومات نشته چې دغه کورس چیرته دی.
کورسونه له خپل سیاسي اطفال در مرز خطر اعلانېږي، هر ځای اعلانېږي بیا اطفال راځي، اغل ته اله مشکل کوي.
راتلونکي پلانونه مو د هغو ماشومانو لپاره څه دي چې له خطر سره مخ دي یا شاقه کارونه کوي؟
سیاسي دفتر کوشش کوي چې آگاهی ورکوي، نور کومکونه هغې سره کوي چې هغې خودکفا شي بیا له دې ستونزې خلاص شي.
کور کلی
جوڑون کے فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی.
مایل خط بانده زمین رو موتر رو واحه و دوستانه برخه و دروازه دی منز این دام متضرر شو. متاسفانه سلور نفر از اخمیان و یا نفر شهید شو.
دیوتن خبری مواوری دی چل ترافیکی پیخی سرم مخشوه و ولی پا دی برستایو که ترافیکی پیخی دیری شویدی
دا خپل ډرایوران سخت بی احتیاط خلک دي، د نه کنټرول موجودیت.
مسئول کسان په دې اکله څه وایي؟
قانون بالایشان مانند سایر هموطنان عزیز ما یکسان تطبیق میشه.
قدر من اوریدونکو، د ترافیکو د ریاست مسول کسان وایي چې د خلکو بې پروايي دي سبب شوي چې ترافیکی پیخي ډېری شي. خو هم وګړي بیا غیر مسلکی کسانو ته د موټر چلولو اجازه ورکول، د موټر چلولو پر وخت ترافیکی قوانین نه مراعت کول، په ښارونو کې د موټرو ګڼه ګوڼه، په ډېری سیمو کې د ترافیکی نښو نشتون، د سړکونو خرابوالی او د تورته نور مسایل د پیښو باعث ګڼي. د افغانستان د ترافیکو د عمومي ریاست د حادثاتو د مدیریت مسؤلین وایي چې سږکال په ټول هیواد کې 1,303 ترافیکي پیښې رامنځته شوې دي. په پیل کې د ثواب او مجید خبرې دغو پیښو په هکله اورو چې دوی لیدلې دي.
دا چې په تکلیف راځو کې په وخت دا موټر د شراولې نه خبینې نه بدوینې نه زه وایلم دا چې تیز روانې خلاص ما امته خلخو وسو په دلی دي خلخو ویار دي دا هر سړی په موټر باندې بی احتیاط دي لاس ور کې خو یې موږ یې ویل دي یې موږ دې کلی ډېر وسر تکلیف یو.
سرکی مراکبت کی مکار کاو موټر اعظم کراچی والا پاغه ولګیدل پسنکاری باندې بیا په دیبل سبا کنه یو بل الګ تیرې د غي وه خپل د کار موږ سره کاو پوش کورولا موټر ور سره ډیر پرفتار کی روان تیز الګی چې وه بس سیستم موټر وتختاو الګ بیا ختم شو الګ بیا ختم وس پار خاورتون بس نن تاریخ سړی بیا ورکس پیدا هم نه کوم سخت اډر وران بیا ترافیک ته ول ترافیک له مخکې خبرداري راکړی بیا ټلیفون کار نه کول ته چې موږ ځان رسول او مسه ترافیک ته خبرداري ورکړی. بعضی خلک بیچاره ګاندي غرونه مثلا خس را کوزي بوټي موټي کنه نیل لري غریبانان دي دوی را کوزيږي مسخه په سترګو لیدل حال چې ما ول ډرایور ډیر ملامت وکنه.
بیا د کورنۍ د لګښتونو د برابرولو لپاره موټر لبل چسخه په کرایه اخلي چې کارور باندې وکړي او پیسې پیدا کړي. دوی چې کله له ترافیکي پیښو سره مخ کیږي په ما اصطلاح هم سر او هم مال شي. په دې هکله د کابل اوسیدونکی قندغه دردونکي کیسه لري.
په دې نږدې وختو کې د موږ ډېر نږدې دوستانو کې یو ډېر بیچاره سړی چې موټر یې په قرض اخیستی و په شپه کې روان و، خپل هم پکې مړ سو، درې څلور نفر نور مکې ووزل، سواري یې کېنولې وه، تیزرانې یې کوله. کله چې مخ ته یو مانې راغلی و، ده غوښتل چې بریک ونیسي، د بریک په حالت کې موټر اوښتی و، بیا دوه درې لټ خوړلي و، بیچاره ګن درې واړه کې مړ شوي. چې ولاړلو دغه ماشومان دغه مور ډېرې بعد حال اچولی و، ډېرې چې د زړل ده ډېر خفه و. یو خونه یې خپل د کورنۍ غړی لاس ورکړ او له بله خونه د درې نفر نور یاد چې د تقاضا وه، موټر هم له بین لاړ، خپل د کورنۍ غړی هم له بین لاړ، او درې نفر نور هم چې د لبانې یوړو. نو په دې اساس باید په دې مورد کې زما خواهش دا د ترافیکانو نه چې هر چا ته لیسانس ورنه کړي، ښه کورس نه وي ویلی او ښه با تجربه نه وي، د خپل ځوان سره باید ونه کوي.
اکاډمۍ علمی غړی میرزا محمد لودی د ترافیکی پیښو تر ټولو لوی علتونه د قوانینو په پام کې د نیول او د موټر چلولو پر وخت نشه ګڼي. نوموړی ځینې نورو خبرو ته هم اشاره کوي.
دا خپل ډرایوران سخت بی احتیاط خلک دي او ډیر شمیر په نشه یي موادو اخته خلک دي. معمولا دوی د شپې لخوا حرکت کوي او دا د بې خوبي سبب ګرځي. خوب کې معمولا انسان کنټرول لاس ورکوي. د دغه نیمګړتیا د رفع کولو دپاره دوی مخدره مواد مخصوصا چرس وهي. د نه کنټرول موجودیت دا نه کنټرولیږي. په ښار کې ګڼه ګوڼه خو بیا زیاتره خلک د داسې زورګویي او یا د دغسې عدم توجه له برخمن دي چې هغوی دغه سړي ته بېخي پام نه کوي، خپل ترافیکي مقررات نه مراتوي، خپل لاس نه ساتي. ډېر شمېر کسان چې هغه په لوړ رتبه عالي رتبه کسانو پورې یا لوړ پولو چارواکو پورې یا زورواکو پورې تړاو لري، هغوی خو د هېڅ پابند نه دي. کله یوې دروازې چې دوی طرف کې پیښه کوي، یو لوی دروازې چې نه نیوځي، له بل دروازې بېرته وځي، پوښتنه نه جن کېږي. ما ډېر داسې کسان اورېدلي دي چې هغه د ښې خپلو زمانو یې دوه درې کسه یې وځلي دي، هېچا پوښتنه جن نه ده کړي چې دغه کسان دي په دغه طرف کې پکې مړکو والي. علت یې دا ده چې دوی یا د پارلمان د وکیل زوی ده، یا د کوم قومندان زوی ده، یا د کوم وزیر زوی ده، هېڅ پوښتنه نه جن کوي.
د لغمان اوسیدونکی سیدا جان بیا وایي چې په ځینو پیښو کې هغه کسان چې پلي روان وي ملامت وي. دا چې څنګه نوموړی وایي،
کله شاته چې کله مخ ته ځي نو ډرایور حیران شي چې زه څه وکړم، لاس نه پېژني، سهه نه پېژني چې زه په کوم لاس موټر ځي او په کوم راځي. چې کله بس موټر ته ارنډو کې دی ماکه پکه سي، شاته سي مخ ته ځي داس موټر وایي چې یو یې نو ګناوه دی موټر ده. اول خې لاس او چپ لاس ته وګوري چې دا استقامت دی موټر کومه خونه ده.
د کندوز اوسنکی ولی جان وایي چې ډیرای کسان چې کلب سړک روان وي، فکر دې ته نه وي چې د سړک مانځ کې دی.
د ډرایوران څخه دا خواهش ده چې خیر د خپل سرعت کم کړي. سلو کې به 80% خلکم رواني تکلیفونه لري او چې کله بازارونه تزي په چورت کې رواني، نو هغه نسی کولای چې هغه ځان کنټرول کړي. نو په داسې حالاتو کې که چیرې د کورنۍ بل څوک ورسره یا دغه شي حالات لیدلي د خپل مشر یا د خپل ورور، هغه باید پرې نه دي کړي، پرېږدیم خاطر باید هغه سره یو ځای ولاړ شي. خصوصا د زمونږ ځوانه طبقه د خپل اصلي سیر نه انحراف کوي. موټر په جلو چې سپورس وایم دغه د پیدا کړم د منډه وهابې غلوای. باید دغه قوانین په خپل ځان باندې تطبیق کړي. د ډیر صبر او حوصلې څخه کار واخلي.
موټر چلوونکو کې هم ډیرای د موټر چلولو پر وخت له پوره احتیاط نه کار اخلي. حامد چې له ډیر وخت را په دی خو موټر چلوي وای،
زه خو ډیر احتیاط کوم، خو سرعت مې کم وي. چې نفر ویني چې دا نفر یو ړوند دی یو کوند دی یو لیوانای دی، بس هلته موټر درو ورته چې هغه تیر شي. بعضې مشرانو هم شته چې هغه سرعت زیات وي، نفر لاس هم ورته داسې کول، ورته اشوره هم ورکول چې مار ورته زه تیرېږم، خو دی ډېر په سرعت تیر شي، شرنګ وي خو ته بلې خو ته تیوی. پس ته غرمونونه کو چې ما دا کار نه وای کړی. په دوبۍ کې مې موټر چلولی دی، خو الحمدلله ما تر اوسه پورې هېڅ یوه حادثه نه ده کړې. هلته خطونه معلوم دي، یو نفر چې پورې وځي په اشوره باندې به پورې وځي. او د موټر سرعت په هر ځای کې کمریل ګیدلې دي، چې کله سرعت زیات وي هغه کومره سوتوي، موټر د اسنادو وخت خلاصیږي. نو بیا هغه هلته اول کمپیوټر ته ورلیږي، وي ته ورشه چې تو څه حادثه کړې که نه. هغه چې حادثه کړې وي هغه هلته دي چې د هر څه کمرې ته ویلی وي، یعنې اکوسی یې دې کړې وي، موټر پالیټ هر څه تو عکس دغه تجربه ته ویلی وي.
کچری ترافیکی پیخه را منستکی نو موټروان ته پکار ده چې په موټر وهلای کاست تر روختونه ورسوي. دا خبره ډاکټر شیرف خان کوي.
په صفت یو بشر حس کرده ده خدای هغه د انن یو صحیح مراکز ته انتقال کی بعدن چې داسې مریض راځي چې په سر کې هیڅ نشته، اما وخت چې موږ مریض معاینه تکمیلیږي یو ډیر وسیع خونریزي په مغز کې لري.
موږ د خلکو ستونزې د ترافیکو د ریاست له عمومي مدیر مال پاسوال سید محبوب سادات سره شریکه کړې. نوموړي ویل چې که خلکو ته خپل ژوند مهم وي نو د ترافیکي پیښو په کمولو کې دې له دوی سره مرسته وکړي، خپله دې هر یو ترافیکي قوانین په پام کې ونیسي.
دا ترافیکو ریاست تل هڅه کوي چې ترافیکي پیښې کمې شي. موږ په دې هڅو کې کامیاب هم یو. بیا هم کومې ترافیکي پیښې چې کیږي تر ډېره حده موټر چلونکي ملامت دي، ځکه بې احتیاطي کوي، ترافیکي قوانین په پام کې نه نیسي، چې په نتیجه کې هم خپله له مرګ ژوبلې سره مخ کیږي او په لاره پلو خلکو ته تاوان رسوي. غوښتنه مو له موټر چلونکو څخه دا ده چې هم خپل او هم د نورو خلکو ژوند ته ارزښت ورکړي، بیا به هیڅ مشکل نه وي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
سورت گورم سا
خیال کی تیر اون دشما دار زخمی چوڑی جینا اوش کی بھی دری جینا سڑت میرا کر سنو سن کی میری جینا